بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوی، زب تاسی یادوم، زما شکر کوی او زما د نعمتونو ناشکری مکوی. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لنده د میاشتې دیرشمه د 1442 هجری قمری کال د جماد یولول د میاشتې پنځمه او د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې روسیې ته د ایران د تیلو د وزیر د سفر په هکله ده. ورپسې به یوه مرکه درته وړاندې شي. دغه مرکه د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو له کارپیژان متقی جنرال جاوید کوهستانی سره شوې ده. دغه مرکه په افغانستان کې د داعش ډلې د حملو د زیاتېدا په هکله شوې ده. بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په اخیر کې به د یلدا شپې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ، او هلته خبرونه، تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د کورونا ناروغۍ په وخت نرسان په ټولو خلکو ګران شول. ایران او پاکستان د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او په کابل کې بم چاودنه 9 کسان وژلي دي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د کورونا ناروغۍ په وخت نرسان په ټولو خلکو ګران شول. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای نرسان د بیمار د رحمت پر رشته وبلله. وی ویل خواږو نرسانو د کورونا وایرس په پړاو او په ډیرو سختو او له استراب څخه په ډکو شرایطو کې ستر کارونه ترسره کړل، او داسې صحنې رامنځته کړې او فعالیتونه وکړل چې حقیقتا عجیبه دي. هغه حضرت نن د اسلام د سترې میرمنې حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې او د نرسانو د ورځې په مناسبت د ټلویزیون لارې ژوندۍ وینا کې ټولو نرسانو ته د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې هغو ګرانو کورنیو ته چې خپل خپلوان د کورونا ناروغۍ په شرایطو کې مړه شوي دي تسلیت ووایو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د بیمار و جسمی خکیدا او روحي آرامښت کې د نرسانو رول ته په اشاره سره وویل، د ناروغ کس د جسمی حالت د ښه کولو په زمینه کې نرس د ډاکټر په کار کې شریک او مرسته کوونکی دی، او هر څومره چې ډاکټر ماهر او اسمن وي خو د نرس نشتون ممکنه ده د ناروغ کس جسمی ښه کېدل له مشکل سره مخامخ کړي. هغه حضرت بیا جو تکړه نرس د روحي مرستې له نظره هم په یوې مسکا او په یوه حرکت او له مهربانۍ په ډکې خبرې سره په حقیقت کې بیمار ته روحیه ورکوونکی او د هغه د غم لرې کوونکی دی، او دا یو لوړ اسلامي ارزښت دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په کورونا ساري ناروغۍ دکه کړې ده. د احتمال په دلیل د دغه وایرس په وخت کې د نرسانو د کار ډیر سختې دام او استراب څخه ډکې ده ته په اشاره سره وویل، هغه هڅه چې نرسانو په دې مودې کې وکړه هغوی په خلکو کې له مخکې څخه زیات نور ګران او نور شرفمندمن کړل. هغه حضرت د خپلې وینا په دوام کې د نرسانو له ځان څخه د تېرې دام او د زحمتونو په وړاندې د حکومتي چارواکو دندو ته په اشاره سره وویل، د نرسانو په کارونو ګمارل ډیر ضروری او ښه کار دی چې باید په جدیت سره تعقیب شي او د نرسانو حالات په ډیر ډول شي چې هغوی په راحت سره خپل کارونه ترسره کړي او د نرسانو کورونه هم د هغوی په حق لا ډاډمنې ووسی.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده وویل اروپا په داسې موقعیت کې نه ده چې د ایران د اټومي ژمنو په اکله څه ووایي. هغه له ایران پریس خبری آژانس سره په مرکه کې د فرانسې د خارجه وزارت د ویاندې اګنس وانډرمول ادعا ته په غبرګون کې چې ویلي وو د اټومي ژمنو د خلاف ورزۍ پایلې جدي دي او ایران باید سمدستي د اټومي موافقې ټولو مادو ته پایبند ووسي ټینګار وکړ. اروپایي هیوادونه له اټومي تړون د امریکا له وتلو وروسته ونه توانېدل د تهران پر ضد د بایکاټونو د ختمولو په زمینه کې خپلې ډېرې ژمنې پوره کړي. د فرانسې د خارجه وزارت ویاندې اګنس وانډرمول په تېره پنجشنبه ورځ د ایران لپاره د اټومي تړون د ګټو په لمنځه تلو کې د بایکاټونو رول ته له اشارې پرته ادعا کړې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د یورانیمو د پخولو فعالیتونه د اټومي تړون د کمزورتیا سبب کیږي.
ریمدان لاره د اقتصادي مبادلاتو د پراختیا سبب کیږي. د ایران د لارو د ترانسپورټ ادارې مرستیال داریو شمانی ویل د پاکستان په سرحد کې د ریمدان د سرحدي ټرمینل په پرانستل کې دا سره اقتصادي پراختیا تجارتي راکړې ورکړې او جنوب ختیځ آسیا ته د مسافرانو او د سیلانیانو تګ راتګ زیاتیږي. هغه پرون په ټلویزیوني مرکې کې د ریمدان نوې سرحدي لارې او د ایران او د پاکستان په اقتصاد باندې د هغې اغېز ته په اشاره سره وویل د ایران د ریمدان سرحدي ټرمینل او د پاکستان ګبد سرحدي ټرمینل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافري او د تجارتي راکړو ورکو په پراختیا سربیره له پاکستان، هندوستان او چین سره د اقتصادي تبادلو او د ترانزیټي لیکو د ګوندندیتوب سبب شي.
اسنا خبری آژانس وایي په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی او د ایران د سیستان او بلوچستان والی احمد علی محبتی د دوه اړخیزه اړیکو په پراخولو کې له موجودو ظرفیتونو او پوتنسیلونو د استفادې لپاره د دواړو هیوادونو د ځایي چارواکو په ډیرې هڅې ټینګار وکړ. په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی پرون په زاهدان کې د سیستان او بلوچستان له والی احمد علی موهبتی سره په کتنې کې وویل دواړه هیوادونه یو تمدن او زیاتې ګډولې لري. د سیستان او بلوچستان والی احمد علی موهبتی هم د ریمندان د سرحدي لارې په رسمي ډول پرانستلو کې د پاکستان د چارواکو په ملګرتیا د خوشی په څرګندولو سره د دغه سرحدي لارې کار پیلیدل د اقتصادي او د تجارتي اړیکو په پراخېدا کې یو ستر بدلون او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا سبب وبلل. هغه وویل چابهار او گوادر بندرونه د یو بل بشپړون کې دي او د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا او په گاونډي او سیمه کې د محرومیتونو په ختمولو او پرمختګ کې ونډه درلودلی شي.
ننګرهار کې بم چاودنې مرجوب له اړولې د زمون خبریال راپور کړی دی. دغه بم چاودنه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې د ننګرهار د والي د دفتر شاته په 100 متره کې د پولیسو په رنجر موټر شوې ده. د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوږیانی ویلی دی مین له وړاندې د پولیسو موټر ته کېښودل شوی و.
د افغانستان د ولایتونو ویاندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. نور تفصیل زموږ خبریال آصف شینواری راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس د سپارښتنې له مخې له دې وروسته د ولایاتو د والیانو هیڅ ویان نشي کولی رسنیو سره معلومات شریک کړي. په هغه لیک کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار له دفتره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استول شوی راغلی چې د روان کال د میزان په میاشت کې د تخار د والی ویان د هوایي ځواکونو د یوې حملې په اړه چې د دغه لیک لمخې دا برید د وسلوالو مخالفینو پر یو پټنځای ترسره شو او پکې ګڼ شمېر وسلوال طالبان ته مرجوب لاوختي وه. خو د تخار د والي وان د ناسمو معلوماتو لمخې هغه له رسنیو سره په خبرو کې بلل شوي او ټاپیان ملکی وګړي بللي وو او د تخار والي هم د خپل ویان د معلوماتو په استناد له نورو رسنیو سره په دغه برید کې بلل شوي ملکی وګړي بللي وو. د امنیت شورا په لیک کې چې د سیمې سیمیز ارګانونو خپلواکي درې ته استول شوی. دا هم راغلی چې د امنیت شورا د دغه پیښې د پلټنې وروسته څرګنده شوه چې وژل شوي د دولت مخالفین وو خو ملکي وګړي نه وو، او دغه رپورټ چې کله د افغانستان جمهور رئیس ته ورسېد هغه سپارښتنه وکړه چې ټول ویاندویان نشي کولای چې له رسنیو سره اړیکې ونیسي، او والیان په خپله مکلف دي چې د رسنیو سره خپل معلومات او د پیښو په اړه توضیحات شریک کړي، او ویاندویان له دې وروسته له والیانو سره په نورو برخو کې همکاران وي او مرسته به کوي. د افغانستان د جمهور رئیس دغه سپارښتنه د رسنیو د حقوقو ملاتړ د بیلابیلو ادارو له مختلفو غبرګونونو سره مخامخ شوي. دغه سازمانونه وایي چې په دې اثر کې چې افغانستان د ډیموکراسۍ او بیان د ازادۍ په لور ګامونه پورته کوي، د معلوماتو پر ورکړه بندیز لګول د دغه اصل سره په ټکر کې دی. همدارنګه په ولایتونو کې د رسنیو استازي هم نیوکه کوي چې دوی نشي کولای په اسانۍ په هر ولایت کې والی عمومي او یا والی دومره وخت ولري چې په هر موضوع کې د رسنیو سره خبرې وکړي او معلومات شریک کړي. د افغانستان د معلوماتو د لاسرسي کمیسیون تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو په ولایتونو کې د رسنیو ګڼ شمېر استازي وایي جمهور رئیس خپل پریکړه بیرته واخلي او ویاندویان دي د پخوا په څیر له رسنیو سره معلومات په خپل وخت شریک کاندي. محمد آصف شنواره، تهران رادیو، جلال آباد.
کابل کې بم چودنې 9 کسان وژلې دي. زمون خبريال راپور کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل د پلازمینې کابل د سپین کلي په څلور لاره سیمه کې نن سهار وختي په بم چودنې کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي، او له کابل څخه د ولسي جرګې د غړي خان محمد وردک په شمول شل نور کسان ژوبل شوي هم دي. ویل کېږي د دغه بم چودنې هدف د افغانستان د ولسي جرګې د غړي خان محمد وردک وژل و چې همدا اوس ژوبل شوی دی.
تسنیم خبری آژانس وایي طالبان وویل دغه ډله د افغانستان په داخل کې د کابل له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ګروهنې لري، خو حاضردمه د خبرو اترو د ځای د انتقال لپاره ضروري اعتماد نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان داخل ته د خبرو اترو د ځای د انتقال لپاره د کابل د حکومت د ټینګار په اکله وویل د مذاکراتو د ځای ټاکل د مرکچي ټیمونو په صلاحیت کې راځي. هغه وویل حاضردمه د طالبانو ډلې مشران د افغانستان دننه خوندي ندی، او د خبرو اترو د ناکامۍ په بڼه کې د دغه ډلې د مرکچیانو د غړیو د ژوند د ساتلو لپاره هیڅ تضمین نشته. ذبیح الله مجاهد وویل سره له دې لیرې نه ښکاري چې په راتلونکي کې د افغانستان په داخل کې خبرې دوام ولري او مهم موافقې د هیواد په داخل کې وشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غراز پاکستان ته د دغه ډلې د سیاسي پلاوي د سفر په اکله دې ته په اشاره سره چې دغه سفر هیڅکله د طالبانو خپلواکۍ تر پښتنه لاندې نه راولي ادعا وکړه. دغه ډلې دریزونه د خلکو د غوښتنې او د اسلامي تعلیماتو پر اساس دي.
امریکا به زر لسیمی و لاړه شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د ملي کانګرس ګوند مشر عبداللطیف ادرام په دې خبرې سره چې د سیمې هیوادونه باید د امریکا د وتلو لپاره متحد شي وویل واشنگټن باید د سیمې په هیوادونو کې خپل پوځي شتون او نیوګاری پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه د سیمې په هیوادونو په تیره بیا افغانستان کې د امریکا د نیوګارانو عسکرو شتون د منلو وړ نه دی او واشنگټن باید زر خپل پوځیان وباسي. د افغانستان د ملي کانګرس ګوند مشر عبداللطیف ادرام د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا د بایکاټونو دوام غیر قانوني او بدماشه ډاک او یو اړخیز او بل زیاته کړه ایران همغه ډول چې تر اوسه لا ټولو د بونو سرلوړې راوتلې ده لا دې وروسته به هم د بونو د ایران په خلکو باندې هیڅ اغیز ونه شیندي.
تسنیم خبری آژانس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ترامپ حکومت له سپینې ماڼۍ څخه د وتلو په دور شل کې دی، د افغانستان په چارو کې د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل په حکومت او طالبانو غږ وکړ ژر تر ژره یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. خلیلزاد د تاوتریخوالو زیاتېدا ته په اشاره سره وویل د هغو کسانو چې د حملو اجازه ورکوي او دغه بریدونه کوي هدف د نفاق رامنځته کول دي. خلیلزاد زیاته کړه موږ له ټولو لورو غواړو تاوتریخوالی کم کړي او په چټکۍ سره د اوربند تامینېدل لپاره ګام پورته کړي او په نړیوالو ملاتړ سره باید په ټول افغانستان کې د نه چاودېدلې بمونو او چاودېدونکو موادو په خطرونو غور وشي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو اوسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې روسیه ته د ایران د تیلو د وزیر سفر او د تیلو د بازار د بدلونونو په اړه سلا مشوره نومیږي. د اسلامي ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه نن ماسکو ته په سفر کې د روسیې له چارواکو سره د تیلو د بازار د نویو پرمختیاو په اکله کتنه او د نظر تبادله کوي. د روسیې د انرژي وزارت تاس خبري اژانس ته وویل د انرژي نوي وزیر نیکولای شولګینوف په نن د ایران د تیلو له وزیر بیژن نامدار زنګنه سره کتنه وکړي. د روسیې د لومړي وزیر د مرستیال په توګه د انرژي د پخواني وزیر الکساندر نواک له ټاکل کېدا وروسته نیکولای شولګینوف د هغه ځای ناستې شو. د اوپک پولیس په نوم د اوپک د غړیو او د غیر غړیو د تیلو د تولیدونکو هیوادونو ملګرتیا د کورونا وایروس د خپرېدا له کبله د اقتصادي ځوړتیا په شرایطو کې تر یوه حده په بازار کې د تیلو د بیو د تعادل د ساتل کېدا سبب شوې ده. بېشکه د ایران او د روسیې په شان د هیوادونو ملګرتیا چې هم د تیلو د تر ټولو ستر تولیدونکو او صادرونکو په لیکه کې ګڼل کېږي او هم په نړیوالو بدلونونو او سیاستونو کې زیات نفوذ لري، د انرژي په نړیوالو بازارونو او فیصلو ترسره کولو کې به هغې شیندنه او اهمیت ورزیات کړي. د تیلو د بازار د مسایلو شنان عبدالله عالمی د کویت په القبس ورځپاڼه کې په مقاله کې د تیلو د صادر اونکو هیوادونو د رول په شنن کې د اوپک پولیس حقیقي ازمایشت له دوو اړخونو چې لومړی اړخ د تیلو د تولید د ډیرې دا په مقابل کې مقاومت کول او دوهم نړیوالو بازارونو ته د آرامښت د بیرته ستنولو لپاره د تیلو د تولید د کمیدا د موافقې په کامل ډول اجرا کول دی مهم بلل دی او هغه باوري دی د دغه ازموینې نتیجې به د اوپک پولیس په راتلونکي غونډه کې معلوم شي. هغه څه چې هیله بخښونکي ګڼل کېږي دا ټکی دی چې د اوپک پولیس د فیصلو نتیجې په روان میلادي کال کې د تیلو په نړیوال بازار کې د انډول او د نسبي ثبات د رامنځته کېدا سبب شوی. دمګری اوپک د نړۍ د تیلو کابو دریمه برخه تولیدوي، خو د اوپک پولیس د تیلو د تولید اندازه کابو 50% ده او د تولید دومره اندازه اوپک پولیس ته نور اهمیت وربخشي. اوس باید وګورو چې د اوپک پولیس د فیصلې اغیزونه به په راتلونکو میاشتو کې په کوم ډول وي. د اوپک سیکرټریټ ویلی دی د وزیرانو د څارنې د ګډ کمیټې 15مه او د فنی ګډ کمیټې 24مه غونډه به چې ټاکل شوې وو د روان میلادي کال د ډسمبر په 14مه او 18مه نیټه وشي، له ترتیب سره د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په 3مه او 4مه نیټه وشي. د اوپک او د غیر اوپک د وزیرانو د 13مه غونډه هم د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې د 14مه نیټې لپاره پلان شوې ده. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه د اوپک پلس د انرژي او د تیلو د وزیرانو د 12مه غونډې له ترسره کېدا وروسته خبریالانو ته ویلي وو د تیلو د تولید کمیدل چې د روان میلادي کال تر پایه پورې لرو 1 میلیونه او 1 لک بیلره دی، چې د تیلو د تولید دغه کمیدل د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشت لپاره 1 میلیونه او 2 لک بیلرو ته ورسېدل او له جنوري میاشتې په وروسته میاشتو کې د تیلو د تولید د کمیدا اندازه د اوپک پلس د وزیرانو په راتلونکو غونډو کې معلومیږي. کچیرې په راتلونکو میاشتو کې د تیلو د تولید د سویه د کمیدا لپاره کومه فیصله وشي، په هر حال دغه اندازه به له 15 لک بیرلو څخه زیاته نه وي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه د تیلو په بازار باندې د دغه فیصلې د اغې شیندنې په اکله وویل لیرې ښکاري د تیلو په بازار ټاکونکی اغېز ولري، ځکه چې هر ورځ 15 لک بیرله زیات شمیر نه دی. په دې سربیره چې اوسنۍ فیصله د یوې میاشتې لپاره ده او د راتلونکو میاشتو لپاره به په راتلونکو غونډو کې فیصله وشي، په هر حال نهایي فیصله په راتلونکو میاشتو او راتلونکو غونډو کې ترسره کیږي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به د افغانستان د سیاسي او د پوځي چارو له کارپیژان متقی جنرال جاوید کوهستانی سره مرکه درته وړاندې شي چې په هیواد کې د داعش ډلې د حملو د زیاتېدا د پردیشاته د هدفونو په حق له شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کوهستانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د داعش تر نامه لاندې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي چې له امله یې په دغه هیواد کې د داعش د ترهګرې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارول شوي دي. د کابل پر پوهنتون باندې خونړی برید او پر کابل باندې توغندیز بریدونه د دې ترهګرې ډلې د وروستیو بریدونو څخه شمېرل کېږي. په داسې حال کې چې د داعش مفکوره د افغانستان د خلکو له عقایدو او کلتور سره سمون نه خوري او افغان ولس له هغوی څخه کرکه لري، دغه ډله څنګه په افغانستان کې وده کړې او د چا له خوا حمایه کېږي؟ مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله. زما په نظر دا خو معلومه ده چې دا داعش دله چې دي هغه پیدایښت او مرکز یې خو په عراق او سوریه کې دي. د هغه د جګړې نه بیا دا شاخه خراسان په نامه چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، د هغوی مرکز یې په شرق د افغانستان کې په ننګرهار کنرها کې موجود و چې کومه عملیات تر سره شو سه مرکزونه د منځه تللي دي. نورې په همغه سرحدي ساحه کې موجود دي او د دوی تشکیلات فعال دي، امیران لري، تشکیلات لري په دې منطقه کې د خراسان په نامه. دا معلومه نه ده چې دوی د چا د خانه تمویل کېږي. مرکز خو همغه عراق او سوریه ده. ځینې استخباراتي کړیو دي چې دوی ته حمایت کوي، پیسې ورته ورکوي. مخکې دلته د امریکایانو پک شک وو چې هغوی درس ورسره اړیکې لري. کوم وخت چې عملیاتونه ورباندې د طالبانو لخوانه وشوه، د حکومتي لخوانه، قطعاتو لخوانه او امریکې لخوانه داسې په طالبانو باندې بمبارۍ روان وو، هغوی دا کوله چې دوی د دولت لخوانه حمایت کېږي. ولی اوس دا معلومېږي چې هغوی د بل خوا حمایت کېږي او خپل اهدافو دپاره هی چاته اغه نه لري. او په کوم مخصوصا د ازاره او شیعه په ساحو کې عملیاتونه ترسره کوي، نور مختلف او تاسیسات او په داسې اقدامونه لري. او ځینې افراد ورس نیول شوي دي، د دوی اعترافات موجود دي. امیدوار یو چې دا خبره فروخانه شي او دوی فعالیتونه په افغانستان کې بند شي.
بله کوهستانی صاحب، په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال اغلې انا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتوالي باندې اندېښنې ترڅنګ ویلي دي چې دغه ډله غواړي له افغانستان څخه خپل فعالیتونه مرکزی آسیا ته وغځوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره پیاوړې شوې چې اوس مرکزی آسیا هیوادونو ته ګواښ بلل کیږي؟ مهرباني.
همدغه شاخه چې د خراسان په نامه یو بخش د پاکستان او هندوستان چې مسعود اظهر هغه مسؤلیت لري، بل بخش په آسیا میانه کې امیران لري چې مخکې عبدالعزیز د یونای زوی و چې یو میاشت مخکې په فاریاب کې ووژل شو. معلوم نه ده چې دا څنګه ووژل شو، خو مقصد په بمباریو کې یا په نورو مسایلو کې د طالبان سره اختلاف د نظر درلود. په هغه ساحه کې د پخوانه دوی کوم هغه مهاجرین چې د پخوا په افغانستان کې موجود دي، هغوی فعالیتونه لري، د دوی تشکیلات فعال دي. ځینې په فاریاب، په غور ولایت کې، سه په بدخشان کې اوس استوګنه لري، او نور مرکزونه تر اوسه همدغه مشرقي خوا د ډیورند شاوخوا په ساحه کې پراته دي.
ډېره مننه کوهستانی.
روت سپانو ته کتنه.
د سلام په وړاندې کولو سره وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
ریاض احمد
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې به اول د تهران، بیا د کابل او کواخونو د زینو بهرنی ورسپانو مهم مطالب، تبصرې، سرمقاله او خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پا په سر کې هم د تهران چاپ ورځپاڼې نن د تهران چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسلو په اړه د لیکنو او تبصرو ترڅنګ د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د زوکړې مبارکي ورکړې ده. کیهان ورځپاڼې ترازو تر هغه وروسته چې اف ای ټی اف یا د مالی اقدام د ځانګړې ډلې سره د یو ځای کېدو په اړه ځینې هڅې شوي او د دغه طرحه ساتندونې شورا ته لاړه. د تهران چاپ ورځپاڼه په دې اړه یو سر مقاله خپره کړې او دغه طرحه یې د امریکا د جنگ د خونی یو وسله بللې ده چې له دې لارې څخه د نورو هیوادونو مالي څرخه کنټرولوي. ورځپاڼه د دې لپاره چې دغه خبره ثابته کړي د اف ای ټی اف په اړه د ځینو امریکایي چارواکو ویناو باندې اسناد کړی دی چې د مطلب په دوام کې به ولولو. د ټرمپ په دوره کې د امریکا د مالیې وزیر استیو مینوچین تر دې مخکې ویلي وو چې د امریکا د اف ای ټی اف له لارې څخه کوي چې د بندیزونو د بچولو او خونساک کولو سره مقابله وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو د خونسا کولو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې شرکتونه جوړوي چې په اف ای ټی اف کې د اصلاحاتو د راوستلو په مټ یې مخه ونیول شي. ورځپاڼه د سر مقالې په پای کې لیکلي چې امریکا د اف ای ټی اف له لارې هڅه کوي د هیوادونو د مالي سرچینو او مالي څرخې په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو د بندیزونو د شنډولو مخه ونیسي او د اقتصادي جګړې لپاره د یوې وسلې په توګه ورسخ کار واخلي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې ایران د امریکا لخوا د تپل شوي اقتصادي جګړې سره مخامخ دی، د اف ای ټی اف تصویبېده د دښمن د دسیسو په وړاندې د تسلیمې معنی ورکوي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو رغندو ته په اشاره سره د یوې سهونیستي ورځپاڼې په حواله لیکي چې اماراتو ته د زرګونو سهونیستي سیلانیانو د تګ هدف په دغه هیواد کې د فساد پیاوړې کول دي. یدیوت هارونوت لیکي په زرګونو سهونستان په وروستیو اونیو کې اماراتو ته سفر کړی خو سهونستان نه د تجارت او نه هم د سیل لپاره دې هیواد ته تللي، بلکې په اماراتو کې د فساد او فحشا ته د رواج ورکولو په هدف تللي دي.
عزیزانو دا اطلاعات ورځپانه ده. دغه ورځپانه په خپل بهرنی برخه کې بیلابیلو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی چې په دوام کې به یې تاسو ته لولو. رویټرز راپور ورکړی چې فرانسه په لبنان کې د سعد الحریری له صدر اعظم سره مخالفه دی. که څه هم حریری څو میاشتې مخکې د کابینې د جوړولو مامور شو، خو هغه تر اوسه نه دی توانېدلی چې نوې کابینه رامنځته کړي. په کویت کې د السیاسه په نامه ورځپاڼه ایران ته د سپکاوي د تور د محکمې لخوا $60,000 جریمه شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د هیڅ ډول مقابلې هوډ نه لري، بلکې د همکارۍ او ملګرتیا غوښتونکي دي. خو امریکا دې پوه شي چې په چین کې د نظام د ړنګولو سیاست به هیڅکله کامیاب نه شي. د هندوستان دفاع وزیر وویل چې هیواد یې په لداخ کې د چین له هر ډول اقداماتو سره د مقابلې لپاره تیاری نیولې ده. د جمال خاشقجي میرمنې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن څخه غوښتنه کړې ده چې سپینې ماڼۍ ته تر ننوتلو وروسته دي د خاشقجي د وژنې په اړه د سی آی ای استخباراتي معلومات له رسنیو سره شریکه کړي.
اوس هم جوان ورځپاڼه د تهران چاپ د ورځپاڼه په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو له امله د رامنځته شوي کشمکشونو ته په اشاره سره د ټرمپ د خولې لیکي مونږ به وحشیان شو او یوه وحشیانه مظاهره به ترسره کړو. د ورځپاڼې په وینا کله چې په ټاکنو کې د درغلو په اړه د ټرمپ ادعاوې د سترې محکمې لخوا رد کړې شوې او د جو بایډن بریالیتوب تایید شو، خو بیا هم ټرمپ د خپلو خبرو څخه نه تر شاته کیږي او خپلو پلویانو ته یې بلنه ورکړې ده چې د جنوري د 6 نیټې ته د یوې لویې مظاهرې لپاره تیار اوسي. په همدغه ورځ باندې به کانګرس بایدن ته ورکول شي الیکټرال رائے تایید کړي، خو ټرمپ ویلی دی چې د شمیرنو لمخې هیڅ امکان نه لري چې په ټاکنو کې یې ماته خوړلې وي.
اعتماد ورځپاڼه په خپل سیاسي مخ کې د ملګرو ملتونو سازمان پر طالبانو باندې د بندیزونو د څار د کمیټې کاري موده وغځوله. دغه کمیټه مسؤلیت لري چې پر طالبانو باندې د امنیت د شورا د بندیزونو له پلي کېدو څخه ډاډه واوسي او د هیوادونو د سرغړاوي راپور ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز ټینګار وکړ چې د یادې کمیټې کاري موده باید تر هغه وخته وغځول شي چې طالبانو سولې ته غاړه کېږدي او د القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي.
اوس هم راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. لومړی هم هشت صوب ورځپاڼه. هشت صوب ورځپاڼې پاکستان ته د طالب پلاوي سفر او په دې لړکې کې دونکو معاملې ته اندېښنه ښودلې ده. لیکي چې په دې معامله کې پاکستان لوی ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمواله یو مشروط طرح ده او په وینا یې افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په طرحه کې د پاکستان شرایط به دا وي چې د دوی خطرناک زندیان خوشي شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي.
دا هم ویسا ورسپانه ده. د کابل چاپ ویسا ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکي د میرمن غنی څرګندونې د پارلمان لپاره لوی امتحان دی. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر میرمن رولا غنی له ازادي رادیو سره په خپل تازه مرکه کې د هیواد پارلمان په خاصه توګه د ولسی جرګې په اړه له توهین ډکې څرګندونې کړې دي. د ورسپانه په وینا نوموړي د معارف او ښځو چارو وزیرانو په اړه چې له پارلمان څخه یې د تایید رایې ترلاسه نه کړی شوای ویلي چې که پارلمان وغواړي یا نه غواړي دغه میرمنې به وزیرانې پاتې شي. وی سالی که میرمن غنی پارلمان د پیر پلور مرکز بللی چې غړی د موضوع هم قطا نګوري او فقط د خرید او فروش فکر کوي، یعنی رشوت اخلي او کار کوي. لیکوال لیکي دلته پرته لدې چې د یادو نوماندو وزیرانو په وړتیا او شخصیت باس وکړو د میرمن غنی څرګندونو په اړه په څو ټکو تمرکز کوو. اول دا چې رولا غنی په دې څرګندونو سره دا ثابتوي چې هغه شمیر نوماند وزیران چې له ولسی جرګې د تایید رای واخیستې او کامیاب وي ترې راووتل وکیلانو ته رشوت ورکړی او د پیسو په زور کامیابی ترې راوتلې دي، ځکه چې د خرید او فروش مرکز کې کامیاب شوي.
اوس هم هیواد ورځپاڼه. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې ادعا شوې چې پاکستان په ډېر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو، نامنیو او د اقتصادي او پرمختیایي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسؤلیت د هندوستان پر غاړه واچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندونه کړې ده. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې په وړاندې خنډونو پړه د هندوستان پر غاړه وي. لیکوال لیکي له داسې څرګندونو د پاکستان بله موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سوله کې غولون کې رول ولوبوي. خو د لیکوال په ان اصلي مسأله دا ده چې د پاکستان نیت لا ورایه معلوم دی چې په خبره افغانستان کې یوازې او یوازې د خپلو ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سوله لپاره رښتینی نه دی.
دا هم مسیر ورسپانه. مسیر ورسپانه د ملګرو ملتونو او طالبانو هغه موافقې ته اشاره کړې ده چې پر اساس به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 غیر رسمي شونځي جوړ شي. دا ورسپانه په وینا یو د تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه ده چې دا د بهرنیانو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال دی. لیکوال بیا لیکي چې دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکې هوکړې او پروګرامونه به پر یو وخت په افغانستان کې د دوو منل شویو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
قدر من اوریدون کو هم دې سره زموږ پروگرام تر پای ورسید. نو په علام سپارو.
دا خدای په امان. شب یلدا یا د څلې شپه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایرانیانو تاریخ له هغو زیاترو جشنونو او دستورو ډک دی چې زیاتره یې د دینی او مذهبي پیوندونو په دلیل د انسان پیژندنې او معرفت له اصولو او مفاهیمو ډک دی. د یلدا یا څلیه شپه هم د ایرانیانو یو ارزښتمن دودیز او معنوي میراث دی. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې زموږ په سیمو کې ورته د څلی شپه ویل کیږي، یعنی د قوس یا لندې د میاشتې آخري شپه چې په سهار یې د جدي لومړۍ نیټه کیږي. خو سږ کال دا شپه چې په کې ټول خلک په کورونو کې راغونډیږي د کورونا په ورځو کې راغلې ده، نو ځکه په کې یو لړ محدودیتونه هم موجود دي. په دې اړه یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت هم ولرئ. یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د یلدا معنی زیږون دی. یلدا یا د غټې څلې لومړۍ شپه د کال اوږده شپه ده او سابا یې د لمر په خاتو سره ورځې اوږدیږي او د شپې تورتمونه سوکه سوکه کمیږي. له دې کبله لرغونو ایرانیانو د منی وروستی او د ژمي لومړۍ شپه د لمر زیږون بلو او ستر جشن به یې ورته جوړاوه. د ایرانیانو نیکونه به زیاتره جشنونه په رڼا او نور سره ښکلي کول. هغوی لمر د نیکۍ او مهربانۍ سمبول بلو. په جشنونو کې به یې لمر ته درناوی کاوه. د منی وروستۍ شپه به یې په ویښه تېروله څو خپله د لمر سهارنۍ وړانګې وویني. په حقیقت کې په لرغوني ایران کې د ژمي پیل په دوو جشنونو سره او یلدا سره پیلیږي چې د یلدا یا څلې جشن هماغه راز په خپل ځای پاتې دی. ایرانیان د مرغومي له لومړی د سلواغې تر لسمې څلوېښتې ورځې په ستره څلا بولي او د سلواغې له لسمې تر شلمې بیا کوچنۍ څلا ګڼي، ځکه چې په دغو څلوېښتو ورځو کې د سترې څلې په نسبت په دوهمې څلې کې یخنۍ کمیږي. د یلدا یا غټې څلې شپه د ژمي لومړی او اوږده شپه ده چې د ایرانیانو په دودونو او کلتور کې ځانګړی ځای لري. د یلدا یا څلې جشن د ایران یو لرغونی جشن دی چې دوام یې د خپلو نیکونو له دود او کلتور سره د ایرانیانو د نه بېلیدونکي تړاو ښودنه کوي. اوس زره کله مخکې و چې ایرانی پوهان په لمر ریزه کال هندا راپوه شول څو په ځیرتیا او غور سره پوه شي چې د ژمي لومړۍ شپه د کال تر ټولو اوږده شپه هم ده. هغه کسان چې په دبیت کې ژوندون کوه نو د لمر میاشتې او ستورو په لیدو سره د پنځونو بدلونونه معلومول. د شپې او ورځې اوږدېدل یا لنډېدل به یې محاسبه کول، خپلې ورځې ورځنۍ چارې به یې پرې سنبلولې او ترې ډېره ګټه به یې پورته کوله. هم له دې قبله د ایران خلکو د دغه طبیعي ښکارندې ژوند بخښونکي راستیو او هغه به د خدای د وجود د ځلا بلله. او له دغو طبیعي ښکارندو څخه لمر چې په خپلو وړانګو سره به یې ځمکې او درستو موجوداتو ته ګرمي وربخښله تر ټولو زیات د عبادت او ستاینې وړ بله. او وروسته یعنې د نور په سترې سرچینې د خدای په معنوي نور پوه شول. دغه مهال د خدای معنوي مینه ستایله او هڅه یې وکړه څو د خدای دغه صفات چې د سولې، دوستۍ، محبت، په ژمنۍ، د وفا او منځلارۍ معنا ورکوي په خپل ځان کې هم وروزي.
قدرمن دوستانو، ژوند ته هیله او خوشحالی کول ډیرو په خوا راځي د ایرانیانو په کلتور کې ځای لري او د ایرانیانو له خوښۍ ډک روح ته ورپسې وو چې په کورنۍ کې د خوشحالی کولو لپاره ځانګړي شیبې برابرې وي. حتی د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو ټیټې هسکې هم نه دي توانېدلې چې د ایرانیانو په دې روحي اغیزې وکړي او له هغوی د ځان د خوشحاله ساتلو روحي واخلي، لکه څنګه چې د تاریخي سندونو پر اساس حتی د مغولانو حملو او د ایرانیانو وژلو هم د ایرانیانو د دغو دستورو مخه نه ده نیولې. د پوهنتون استاد او څیړان ډاکټر محمد ابراهیم انصاری لاری د یلدا یا څلې د شپې د اهمیت په اړه وایي: د څلې شپه د کال تر ټولو تورتم او اوږده شپه ده او د نهیلیو او غمونو لپاره په زمینه بدلیدلی شي. نو ایرانیان په دې شپه خوشحالي کوي او هغه یې د خپل نرم او ښکلا خوشوونکي روح په وسیله مغلوبه کړې ده او د څلې یا یلدا شپه یې د کال په یوې تر ټولې اوږدې شپې بدله کړې ده. نوموړی وایي: د یلدا یا څلې په شپه تورتم، تباهي، تزویر او ناراستۍ خپل ځای رښتونولۍ، پاک لمنۍ، رحمت او شفقت ته ورکوي، چې دغه درست صفتونه د ایرانیانو په روح کې رایشت لري. کلونه کلونه کېږي چې په ایرانی او کورنیو کې د یلدا یا څلې د شپې جشنونه جوړیږي او د څلې د شپې دستورې د قرآن مجید په پناه کې ترسره کېږي. د دیوان حافظ فال نیول هم کیږي، وچه میوه خوړل کیږي، هندوانه او انار ماتوي او تر سهاره د یو بل تر څنګ ټوکې ټکالی کوي. په دې شپه کې د کورنۍ غړي هڅه کوي دغه شپه د کورنۍ د لویانو تر څنګ په خوشحالۍ تیره کړي. په دغه جشن کې زیاتره ایرانۍ کورنۍ که هر دین او مذهب ولري یو دسترخوان غوړوي، ځانګړي خواړه پخوي چې ورته ایرانیان شپچره وایي، چې پکې اووه ډوله میوې شامل دي، چې پکې غنم، شادانه، نخود چې ورګډیږي. په دغه جشن کې زیاتره ایرانۍ کورنۍ که هر دین او مذهب ولري یو دسترخوان غوړوي، ځانګړي خواړه پخوي چې ورته ایرانیان شپچره وایي، چې پکې اووه ډوله میوې شامل دي، چې پکې غنم، شادانه، نخود چې ورګډیږي. په مجه وچه میوه کې چې ایرانیان ورته عجیل وایي، د هندوانې، کدو، آفتاب‌پرست او خربوزې زړې، بادام، پسته، فندق، چهارمغز، سنځلې، کشمش، وچ انځیر او د زردالو پاڼې او وچ توت دي. په دې سربیره په دې شپه ډول ډول شیرنیانې هم د کورنیو لخوا پخیږي او یا په تیاره له بهره راوړل کیږي. په وچه میوه کې ایرانیان چې ورته عجیل وایي، د هندوانې، کدو، آفتاب‌پرست او خربوزې زړې، بادام، پسته، فندق، چهارمغز، سنځلې، کشمش، وچ انځیر، د زردالو پاڼې یا کشتې او وچ توت دي. په دې سربیره په دې شپه ډول ډول شیرنیانې هم د کورنۍ لخوا پخیږي او یا په تیار له بهر راوړل کیږي. د یلدا یا څلې د شپې لپاره د ایرانیانو لخوا د اړتیا وړ شیانو اخیستل له څو ورځو مخکې پیلیږي چې تر دغه شپې پورې دوام لري، او په وروستیو شیبو کې داسې کسان هم وینو چې له کاره د ستنېدو په مهال یې د یلدا د شپې لپاره میوې اخیستې وي او له ځان سره یې کور ته وړي. د څلې په شپه زیات هندوانه، انګور او انار خوړل کیږي چې د اوړي میوې لکه مڼې، خربوزه او بادرنګ هم ورسره وي، خو په دغو میوو کې هندوانه ډیر اهمیت لري. زیاتره خلک باوري دي چې که په دغه شپه کې هندوانه وخوري نو په درست ژمي کې به ورته تاوان ونه رسیږي او نه به ناروغ کیږي. معمولا د دغه شپې لپاره ځانګړی خواړه نه پخیږي، او دغه چاره د کورنیو په اقتصادي وضعیت او د کورنیو د خوړو په ډول ډول خوړو پورې اړه لري. ځینې کورنۍ د غټې څلې په شپه له ماښامنۍ ډوډۍ وروسته د شپې د سبا کولو لپاره د خپلو خپلوانو او مشرانو کورونو ته ځي. په دې وروستیو لسیزو کې د ستر ایراني شاعر او عارف حافظ د شعرونو له دیوان څخه د فال نیول او نیکونو او نیاګانو لخوا د کیسو او خاطرو ویل هم هغه موردونه دي چې یلدا د ایرانی او کورنیو لپاره په زړه پورې کوي. د یلدا یا څلې د شپې یو بل دود چې په ایرانی او کورنیو کې زیات دی د ناویګانو او زومانو لپاره د دغه شپې د ډالیو وړل دي. معمولا په هغو کورنیو کې چې تازه د یوې ځوان او پیغلې نکاح تړل شوي خو لا ګډ ژوند یې نه دی پیل کړی، په دې شپه د هلک کورنۍ د یلدا د شپې له ځانګړو خوړو سره یو ځای ناوې ته جامې او یا سپین زر وړي. البته د ناوې کورنۍ هم د خپل زوم لپاره هم داسې کوي چې کله د څلې له شپې یوه شپه مخکې او په ځینو سیمو کې بیا له څلې شپې یوه شپه وروسته وي.
وګورو دونکو، سږ کال د کورونا ساري ناروغۍ د خپرېدا په دلیل د یلدا د لرغوني دو ترسره کېدا ځانګړي بڼه خپله کړې ده. روان کال د کورونا ناروغۍ پراخېدا ته په پام سره د ایران خارجو ته ټولې سپارښتنې دادي چې د کورونا ناروغۍ د کمېدا لپاره په یو ځای کې له راغونډېدا او کېناستلو ډډه وکړي. له بده مرغه له ټولو ترسره شویو اقداماتو او ایمال شوی محدودیتونو سره سره د درملو د برابرولو او استولو لپاره د ځینو هیوادونو کار ډنګونې ته په پام سره اوس هم هر ورځ د ایران له 200 تر 300 پورې کسان د کورونا ویروس له کبله مړ کیږي. د ایران د روغتیا وزارت مسؤلان وایي که څه هم په هیواد کې د هوشمندو محدودیتونو په اجرا کېدا سره کورونا د ککړو کسانو په روغتونونو کې د بسترې کېدا بهیر په کمېدا شوی دی، خو اوس هم د ایران په ډیرو ښارونو او ولایتونو کې شرایط ډیر ماتیدونکي او خراب دي، او تر ټولو کوچنی بې پامۍ کولی شي د ډیرو خلکو د مړ کېدا په بیه تمامه شي او د هیواد په سویه په کورونا ویرو د ککړېدونکو او د مړ کېدونکو کسانو د شمیر په کمولو کې ښې بریاوې له منځه یوسي. دغه شخړې ته په پام سره د ایران د روغتیا د چارو کارپیژاندو او چارواکو دغه خبره په ځلونو خلکو ته منتقله کړې ده چې په کورونو کې هر غونډه او یو ځای راغونډېدل د خپلو خپلوانو د مړ کېدا له خطر سره برابر دي. د روان کال د یلدا شپه مراسم به هم همدغه ډول خطرناک او مرګونی وي، او د یوې کورنۍ له یو بل سره په راغونډېدا کې د هندوانې او د انار له خوږې ځیکې سره یو ځای به د کورنۍ لپاره د مرګ زیرې له ځان سره ولري. له دې کبله د ایران د روغتیا چارو کارپیژاندو د انټرنیټ له لارې د یلدا د مراسمو د ترسره کولو د څرنګوالي په هکله ښه وړاندیزونه کړي دي. څرنګه چې د یلدا شپې لپاره یو شمیر سیالۍ پلان شوي او نیکونو او نیاو ته روزنه ورکول کیږي چې خپلې له نصیحت څخه ډکې کیسې بیان کړي او هغه د ویډیوګانو یا د غږیز فایل په بڼه کې په انټرنیټ سایټونو باندې د خپلو بچیانو او لمسیو لپاره بیان کړي. په دې لړ کې د ایران د نیکونو او دنیاو د کیسو د ویلو په چوکاټ کې په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې ډول ډول سیالۍ پیل شوي دي او ډیرو کسانو هم د انټرنیټ له لارې له یو بل سره د کیناستلو او د ډله ییزو غونډو د جوړولو هرکلی کړی دی. په تیرو کلونو کې د یلدا شپې په وخت دغه سپارښتنه کیدله چې د ایران خلک مل پونونه یعنی موبایل ټلیفونونه له ځانونو لیرې کړي او د خپلو کورنیو له یو ځای راغونډېدا خوند واخلي، خو روان کال سپارښتنه اپوټه ده او هادا چې د خندېدا او د خوشحال کېدا او بیا د سا اخیستلو لپاره باید له یو بل څخه لیرې پاتې شي او له یو بل څخه وټن واخلي. اوس مل پونونه یعنی موبایل ټلیفونونه د خلکو مرستې ته ورغلي دي چې د انټرنیټ له فضا په استفادې کولو سره د یلدا شپې دودیز مراسم ترسره شي او خال د ویډیوګانو ارتباط له لارې د کال د تر ټولو اوږدې شپې په بهیر کې د کورونا په سب او سټایل جشن ولمنځي او یو بل ته مبارکي ووایي. په دې ډول باید ووایو روان کال ټاکل شوی ده د ایران خال کورونایي یلدا شپه ولمنځي، داسې یلدا شپه چې وکولی شي د هغې خاطره راتلونکو کلونو ته انتقال کړي او په دې خبره خوشحاله شي چې د روان کال د یلدا په شپې د کورونا ویروس په خاطر کوم خپلوان نه دي وژل شوي.
د تیران راډیو ګران اوریدونکو د یلدا شپې د ځانګړي مراسمو په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې شو، نو همدغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.